د ماسپښین دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبری السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو هڅه کوو چې د ننګرهار د اچین پولیسو والی کې د امریکا د پوځ د بمباري په اړه هم له تاسو سره معلومات شریک کړو چې تیر شپه تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه په نننی کانفرنس کې ګډون ونه کړی. د جمهور ریاست له خوا په یو خبري شوې اعلامې کې راغلی چې په اچین کې د ناتو له خوا بمباري د دوی سره په هماهنګۍ ترسره شوې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په مسکو کې د افغانستان په اړه نننی کانفرنس کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون ویل دوی په دې سیمه ییزه غونډه کې برخه نه اخلي. مارک ټونر ویل دا نه دروخانه چې په مسکو کې د دې غونډې هدف څه دی. د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره یو اړخیزه هڅه کوي، خو نوموړي ویل امریکا له روسیه او د سیمې نور مهمو هیوادونو سره د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په خاطر د ګډ کار پلان لري. افغانان په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان تان د ډیپلوماټانو په شمول د افغانستان د سولې د پروسی او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پاړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازي سلام مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو هیئت هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د قاطی ماموریت د ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې دا داعش په تونلونو او په ټنځایونو باندې درنې بمباری شوي او دوی د دې بمباریو په جریان کې دي. د ارګ لخوا په خبرې شوي اعلامې کې راغلي دي چې په دې بمباری کې داعشیانو او نورو دښمنانو ته تلفات اوښتي دي. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون د وو بجو په شاوخوا کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د دوی سره په هماهنګۍ د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د مومندري په کلي کې دغه بمباري کړې ده چې په کې د داعش یو لوی مرکز ویجاړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي دي چې شپږ دېرش تنه د داعش وسلوال او وژل شوي او همدارنګه یو زیات اندازه وسلې او د دوی وسایط او مهمات له منځه تللي دي. اخوا پینټاګون وایي چې د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولې. د پینټاګون وایاند ادم سټم پرون ویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په چین ولسوالۍ کې د جی بی یو په نوم له هغه بم څخه کار اخیستل شوی چې د سمت په وینا یولس ټنه چاودیدونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پینټاګون وایاند وایي دا بم په هغه غر کې چې ویل کېږي داعش ډلې د خپل مرکز په توګه کار ترې اخیست پر یو څه مسار چول شوی دی. او د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خای په نړیوال لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. ای سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوی طبي ازمایښتونه ښیي چې د ډوپینګ یا غیر مجازو درملو څخه کار اخیستی. د ای سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې په وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل له شپږویشتمې نېټې وروسته به نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې ای سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخته مخکې څه نشي ویلی. نهه ویشت کلن شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه یې په څه کم شپېتو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصول واژه. پولیس وایي محمد ماشل په ټولنیزو شبکو کې د لیکنو له کبله چې د کفر ویلو تور پرې لګول شوی و د مردان خار د عبدالولي خان په پوهنتون کې د یوې ډلې کسانو لخوا ووژل شو. د دې پیښې له جریانه په اخیستل شوي ویډیو تصاویر کې ښکاري چې 22 کلن ماشل پر مځکه پروت دی او یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کېږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان یې د دې قضیې په تړاو نیولې دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وژل شوي. پاکستان په قوانینو کې کفر ویل جرم ګڼل کیږي او مجرمینو ته ښایي تر اعدام پورې سزا ورکول کیدای شي، خو عامو خلکو ته دا اجازه نشته چې څوک دی د کفر په ویلو تورن او یادې هغه ته سزا ورکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جګپوړی چارواکي د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړي. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو پر ادارې او یو مسؤل چارواکي سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورې اندېښنې انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس و او اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سیایی پر ویکیلیکس او د هغې پر موسس سخت انتقاد کړی. وای ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار ترې اخیستل شوی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. نوموړي د ویکیلیکس پر موسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې کوي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو که د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند د یو شمېر چارواکو ایمیلونه رسوا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول او د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ بریالي کول وو. په عین حال کې د روسیې پولیسو د پنجشنبې په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه ووهله او نوموړی نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والسیف چې تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف ښودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 100,000 کتونکي لري. د روسي حکومت مخالف سیاسي ډلې پارناس چې والسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید و په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته لروانېدو د مخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلي. روسي چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه د برید په اړه تحقیقات کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوي. دا و خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو ننګرهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره دی. تیره شپه د امریکا پوځ د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه. د دې پیښې په اړه به نور معلومات له شاه محمود شینواری څخه واخلو. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي چې دغه بم په کومه سیمه کې غورځېدلی دی په دقیق ډول؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره ورځ ماښام ناوخته شاوخوا 8 بجې غرنی ځواکونو تر ټولو لوی او قوي ترین بم چې تر اوسه پورې داسې بم یې نه و کارول شوی، دا د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي په ساحه کې، دغه تنګې ډېر لرې دی غرنۍ سیمه ده. دا او دته د پخوانۍ او تاریخي لوی عصمته چې لکه ستوري بوري مشهوره عصمته وه. په مجدي وخت هم دته د مجدینو مرکز و او چېږي چې په سلګونو په زرګونو خلک په دغه عصمته کې دوی قرارداد ورکوه چې اوس د داعش په لاس کې وه. او داعش همدغه ځاینه د ټولو داعش استوالو رهبري د عصمتې څخه کېدله. دغه بم په ساحه باندې کار شوی دی. په دې ساحه کې ملکي کورونه ځکه نشته چې داعش سره د دې سیمې خلکو څه کړی و. موږ په دې اړه چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي ولسوالۍ د قومي مشرانو نه، د هغوی په وړاندې باندې د داعش هغه مهم وسلوال او مشران چې کوم یا بهرني کسان چې دغه ډلې څنګه کولی دغه د دلی راهنمایي چې کول هغه په همدغه قسمت نه بکینل. د تخریب په اړه هم ورته اداري معلومات نشو شرکي چې په دې ساحه کې ډېر تلفات او توکي دغه بم د کارولو په اړه ولتي اداره وایي چې بهرنۍ دغه د سره په همغږي باندې دغه بم په دې ساحه باندې توغول لري. دغه په دغه څه باندې د فلو ته رسو کو ډېر زیات بمبارو کو خو هیڅ تلفات نه پرې سیر باندې نه کو. نو بل اخر د دوړو د افغان حکومت همدارنګ د بهرنی ځواکونو په همغږي باندې د بمبري سهار توغور شوی دی.
شینوار صاحب، که څه هم تاسو ویل چې تلفات ډېر زیات اوښتي دي، لیکن بیا هم تاسو داسې ارقام ترلاسه کړي دي چې څومره کسان شاید په دې حمله کې وژل شوي وي؟
د وګړو ارقام نه ولې دي داري پرسنل تر ساحه کې چې څوک څه کوي چې دا غي ساحه عام خلک هم راوتري دي یو ځل د ست د دایې څو سوال لوی مرکز شې دا مسلوبونه نه ولې تر زګرو د شان دغه ساحه کې دا څه دي تر ټول مهم او لوی مرکز خو د ولایتي ادارې په وینا باندې چې په دغه بمبار کې څه هم بره د دې ډېر مهم بهرني دایشان چې هغه د دې د رهبرۍ کول هغه معلومات لري د خدای د صوره د دې سره د افغانستان د مشخصي
پرون چې کله دا بم وغورځول شو یا ویلته دا هم یاد شو چې تر دې وروسته هلته افغان ځواکونه ورشه او خپل عملیاتو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي
د دې ځای ته چې افغان خزانګر ځواکونه هم تللي دي او د جرمانو سیمه ولا دا ام څه کو نه هم څه دې دې څه مامن دې سم کې دې مامن څنګه تلانې دې چې دې راغوم دې چې بم وو چې دې دا مامن درا چې دا هم ډېر خطرناک څه هو چې تر اوسه پورې څو ورته افغان غړو ځکه چې مله کو دې مامن درې نه دې مخ ته نه کولای او یو ځنه لا چې هم څه وو چې دې مامن درې چې بدایي چې افغان خطو او په مامن دې دا څه دې څه نه بده دې دا څه سوال څه کو دې خزي څه کو دې مخ ته نه کولای دې چې کار دا بم کړو څه وره اوس ما دریا د وان د نړۍ ځکه نو دا د امریکایي ځکه چې ولتي دي په دې زیات دي تر څو دي او سوال
شما مو چنواره مننه د ازادي راډیو خبريالو لننګرهارې چې د اچین پولیس والی کې د پرونی به بم په اړه باندې تازه معلومات له تاسو سره شریکول د وویل چې هلته د سیمې خلک نه وسیدل او داسې ښکاری سي دایشته درانه تلفات او شتي وي وسم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي
د ازادي راجوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم ادبی راجوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د کتاب خار لوري د شلو کتابونو د چاپ او مخکتنی رپورت اوري تنز لیکوال عبدالنافع احمد د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي
تنز دوام ده سبکونه لري یو هغه تنز چې ډیر دی خندي خو لږ قهر دروي لږ درد دروي دا جلا تخنیکونه لري
د شاعر او لیکوال استاد عباسین یوسف زید مرکې دوهمه برخه که وخت و نور مطالبه هم اوریدلای شي پیل خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي
د چین سفارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې فرنګي نندارتون جوړوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري او د چین مرستیال سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو پر دوام ټینګار وکړ د وخت راجانس د خبر لمخې په هغه کتنه کې چې د ورېدې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې ترسره شوه د چین د سفیر مرستیال هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي او فرهنګي اړیکې باید له یو نسل څخه بل ته وغځېږي د چین د سفیر مرستیال په خپلو خبرو کې ویل د چین د خلکو د فرهنګ د پیژندلو په خاطر غواړو په نږدې راتلونکي کې په کابل پانتون کې فرهنګي نندارتون جوړ کړو چینی پلاوی په دې باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ډاډ ورکړل شو د ورېدې میاشتې په 13مه نیټه په کندوز کې د ریدي ګل کلنې مشاعره ترسره شوه په دغه مشاعره کې چې د کندوز ولایت مقام په مرسته د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ په پارک کې جوړه شوې وه د کندوز پر شاعرانو سربیره د تخار بدخشان بغلان او کابل یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړی و د کندوز والي اسدالله عمرخیل د مشاعرې د پرانستې په وینا کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه مننه وکړه وی ویل موږ باید خپل ټول فرهنګي او ادبي میراثونه ژوندي وساتو د پسرلي ادبی او کلتوري ټولنې مشر فدا محمد ارزخ په خپلو خبرو کې داسې مشاعرې د خلکو ترمنځ د شته واټونو د لمنځه وړلو غوره لارې وبللې ریدي ګل مشاعره له 11 کلونو راهیسې هر کال په کندوز کې جوړیږي چې د کندوز د اړوند ولسوالیو او د نورو ولایتونو شاعران او فرهنګیان پکې ګډون کوي د د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د وري د میاشتې په 28مه نیټه د دستانه نړیوال نندارتون لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې استانه نندارتون د روان میلادي کال د جون له 10مې نیټې څخه د دسمبر د میاشتې تر 10مې نیټې پورې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو په ګډون د قزاقستان په استانه ښار کې جوړیږي. د استانه په نړیوال نندارتون کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د هیواد ځینې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کوي.
د وری د میاشتې په 18مه نیټه کتابخار د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. دا شل کتابونه د علم او فرهنګ د سرلارو ژوندلیکونه دي چې د کتابخار لخوا چاپ شوي. کتابخار په تیلی چې سل داسې کتابونه به په پښتو او دري ژبو چاپوي. نور حال زموږ همکار همایون هیواد راکوي.
د اوری د میاشتې په 18مه نیټه په کتابخار کې د سرلارو د ژوندلیکونو د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د کتابخار مشر استاد نجیب الله منلی وویل کتابخار غواړي سل داسې کتابونه چاپ کړي. استاد منلی د دغو کتابونو د چاپ په اړه د ځینو ټکو یادونه داسې وکړه.
دلته زمونږ څو ټکي په نظر کې دي چې هغه هم د کتابخار د دریزه مګر د کتابخار نه ورخوا اهمیت لري. اول دا چې دغه کتابونه چې مونږ چاپو په دې کې د ژبو په ارتباط مونږ یو خاصه پالیسی لرو چې مشخصه ده او باید واضح وي. په فارسی کې ایرانیانو ډیر کار کړی دی، آثار شته او بازار کې موجود. هلته د موادو کمی نشته مګر دغه مواد په پښتو کې نشته. سره له دې چې زه د ژباړې نه د ژباړې مخالف هم یم، خو مونږ دې ته حاضر یو چې حتی له فارسی وژباړو خو پښتو ته د کتابونه راوړو چې اول په پښتو کې دغه خلا ډکه شي. دویم هغه مشاهیر لیکوال کارکوونکي هغه د فکر او فرهنګ سرلاري چې د دې خاورې پیداوار دی، د دې خاورې دي، مونږ تر اوسه پورې هغه د نورو د خولې نه پیژنو، یا د غربیانو د خولې پیژنو، یا د ایرانیانو د خولې پیژنو. د هغوی په باره کې باید مونږ خپل تولید ولرو. او په دې لړ کې مونږ خپل ځینو دوستانو نه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا اثر ولیکي. نو دا اثر به هم په پښتو او هم په دري چاپېږي ځکه چې دا زمونږ خپل اثر دی. په درېیمه مرحله کې زمونږ نقشه دا ده چې بیا هغو ژبو ته چې ویونکي کم دي مګر په افغانستان کې مهمې ژبې دي، ازبکي ته، بلوچي ته، نورو ژبو ته، هم مونږ دغه اثر ترجمه کړو. هغه به زمونږ درېیمه مرحله کې چیرې د اول دوه مرحلې کامیاب شولې.
کتابخار له چاپ شویو شلو کتابونو علاوه اتیا نور کتابونه هم چاپوي. استاد منلی وایي دا کتابونه به ځینې خاصې ځانګړنې ولري او د هغو له مخې به پیژندل کیږي.
تر اوسه پورې مونږ شل کتابه ژباړلي دي او چاپ کړي دي چې نن یې تاسو مخکتنې ته راغلي یاستئ. فکر کوم چې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې دا هم په خپله هم یوه حادثه بللی شو. په یوه چوکاټ کې په یوه فکر باندې په یو ځل د دومره شمېر کتابونو چاپول سابقه مونږ نه لرو. بل په دې کتابونو کې تاسو عکسونه ګورئ، مونږ د شکل د لحاظ هم فکر پرې کړی دی. یو موضوع چې زموږ په ادبیاتو کې تر اوسه په هیڅ کار نه دی شوی هغه د ټکس او د پاراټکس خبره ده. متن به وړاندې شي مګر دا متن په کوم شکل کې وړاندې کیږي، په کوم چوکاټ کې وړاندې کیږي، دا هم مهمه ده. دا کتابونه ټول په یوه بڼه چاپېږي، یعنی هر څوک په ځای کې چې دا کتاب ګوري پوهېږي دا د کومې سلسلې کتاب دی. فقط د کتاب شمېره او عنوان طبعاً لیکوال او ترجمان دا پکې بدلیږي، نور د کتاب بڼه هماغه بڼه ده د ټولو کتابونو دپاره. دویمه خبره د رنګ مسله ده. ټول کتابونه په یو رنګ کې چاپېږي د دې دپاره چې د کلکسیون حیثیت پیدا کړي. خو دلته بیا مونږ د ژبو تفکیک ته ضرورت لرو. نو یو رنګ د پښتو دپاره، یو رنګ د دري دپاره، او که نورې ژبې شروع کړي د هر ژبې دپاره به بېل رنګ وي. دریمه خبره د ژبې موضوع ده. مونږ کوشش کوو چې دا کتابونه په معیاري ژبه باندې ولیکو، زمونږ د وطن په معیاري ژبه باندې. او په دې برخه کې هم هدف دا دی چې بالاخره دغه معیار باید یو څوک یو ځای کې پیدا کړي. نو حداقل دغه کتابونه چاپېږي د یو څو تنو استادانو د خوانه معیاري بلل شوي دي د ژبې د لحاظه. او که څوک دا ژبه په لیکنه کې وکاروي ډېر زیات به د ستونزو سره نه مواجه کېږي، هم په افغانستان کې او هم په نړیواله سطحه باندې. او دا کېدای شي که چېرې زموږ دا پروژه کامیاب شي او موږ تر سلو زیات داسې کتابونه وړاندې کړو او وکړای شو چې دا کتابونه په لوړ تیراژ وړاندې کړو. تر اوسه پورې زموږ تیراژ زر نسخې دی، نو کېدلی شي چې موږ د ژبې په معیار جوړولو کې هم یو نقش ولوبوو. د ژباړې په برخه کې هم زموږ پالیسي داسې ده چې دا باید په اسانه ژبه وژباړل شي. لغت سازی او دا کار نمکه نکو. هر کتاب چه دلتا تاسی گوری دستی او چالسته ده چه باسواده ده، مگر دزدکل کچه دومرانده چه داشت باره که معلومات ولیدی او پکوم عبارت چه آقا کس نده پوشوه اغی بار بلونگا ده سر کار کرده.
دا کتابونو د مخکتنې په غونډه کې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم خبرې وکړې. په پیل کې د کتاب خار دا نوښت وستای او چاپ شوې بیوګرافي ښې نمونې وبللې. ښاغلي غزنفر په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د بیوګرافي لیکنې په باره کې موجود تصور ناقص دی او په دې برخه کې ډېر لږ کار شوی.
بیوګرافي د ادبیاتو د کورنۍ یو ژانر دی. د ادبیاتو حدود نامعلوم دي. دا ټول کتابونه هم په ادبیاتو کې شاملېدای سي. خو چې خاص ادبیات یادی شي نو په اوله درجه کې تخلیقي ادبیات شي، لکه شعر، سور، لنډه کیسه، سو ناول. او بیا هغه ادبیات یادی شي چې د خیال عنصر پکې نشته یا قوي نه دی پکې، یعنی بنیاد په واقعیت ولاړ دی. خو ادبیات دي په یوه کې بیا ډېر مهم پکې بیوگرافی ده، اتوبایوگرافی ده او ده هنری راپورتاژونه دی چې متاسفانه زموږ په وطن کې په ادبي بحثونو کې د په شعر او په نورو تخیلي ادبیاتو کې یو څه خبرې کېږي، هم تیوریکي هم عملي، په دې اړخ باندې لږ کار شوی دی. او زه چې د ګورم ورځ په ورځ په ټوله دنیا کې د ادبیاتو دې اړخ ته چې هم د ادبیاتو خوند دی پکې او هم په واقعیت باندې ولاړې خبرې دي، دغو ته توجه ډېری شي. د دغو کتابونو یو څو ما ولوستل پیش تر پیشه، واقعا ډېرې ښې بیوګرافۍ دي. پخوا د بیوګرافي پیسه کې د کوم تصور موجود دی هغه ناقص دی د موږ په وطن کې. مشخص مثال به نه ورکوم، یو عمومي مثال به درکړم. د جهاد په وخت کې به په پېښور کې چې به یو څوک شهید سو یا به داسې بیوګرافي غوندې یو شی لیکل کېدل سوانې په دې مجلو کې، بیا به فرضاً داسې لیکل و دې په یو مسلمانه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. په دې کابل کې بیا په هغه وخت کې به ما بیا د پیادي چې داسې بلیکل و دې په یو غریبه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. زه دا نه وایم چې دا خبره به حقیقت نه وه، خو دا هغه د بیوګرافي پیسه کې هغه د موږ نیمګړی تصور شي. مطلب مې څه شی ده؟ د موږ لیکوالو یا ژورنالیستانو به غوښتل چې یو څوک معرفي کړي، یو څوک وستایي، د یو چا ژوند انځور کړي، نو له هماغه اوله ورځې له هغې تقدیر له ورځې او د کورنۍ نه یې له مثبت انځور کړي. حال دا چې حقیقت داسې نه دی. انسان وده کوي، انسان کامل نه پیدا کیږي. یو وخت ما یو مثال ورکړی و، بیا به هغه مثال تکرار کړم. د پوهان ډاکټر بهاءالدین مجروح په اوله ورځ نه پوهاندو، نه ډاکټر و، نه مجرو، او په غالب ګمان بهاءالدین به هم نه و. دا ورو ورو بیا کیږي. وخت غواړي. یه د بیوګرافي لیکونکی چې دغه هغه ونه شي د ودې حالت، نو لوستونکی ډېر څه نه زده کوي. زموږ په هغه دودیزه بیوګرافي کې چې کوم تصور موجود دی په هغه کې د ودې حالت ډېر نه وي، وار له واره یو سړی پورهوي.
د استاد غزنفر په وینا په شلمه پیړۍ کې بیوګرافي لیکنه د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له ودې سره ډېره دقیقه او هنري شوې ده. نو هغه کسان چې غواړي بیوګرافي ولیکي باید ځینو نورو ټکو ته هم پام وکړي.
کب بې اوبو نسي مطالعه کېدی، انسان بې ټولنې او بې چاپېریاله نسي مطالعه کېدی. که بیوګرافي لیکي او ولیکي، دا ځوانان تاسو دا کار وکړي، دا ډېر لوی ژانر دی، ډېر مهم ژانر دی. دغه کتابونه که ولولئ تاسو ټولې کلیانې څه کولی سئ. بیوګرافي په لیکلو کې یو شخصیت که انځوروئ هغه به بې چاپېریاله نه انځوروئ. یو څوک یو چېرته وي، په یو کلي کې هغه کلی اثر پرې کوي، په یو ښار کې هغه ښار اثر پرې کوي. که چاپېریال په نظر کې ونه ساتي دغه کرکتر روح نه پیدا کوي. دا بیوګرافي که هر څومره د پیسه کې مواد ټول کوي، ځکه چې له چاپېریال سره، له ټولنې سره یو شخصیت په تعامل کوي. دغه تعامل باید څرګند سي، بیا نو د کرکتر روح پیدا کوي، بیا په یو هنري اثر او په یو مهم اثر بدلېدای سي. یو بله خبره مې شاید په یو بل شکل کې کړی چې هغه په دې داستانونو کې ده. انسانان نه تک تور دي، نه تک سپین دي. که غواړئ چې د یو شخصیت کمال وشوي، یو څه کمزوری هم شوي، کمزوری په رڼا کې کمال ډېر شمارې کېږي. دغه تناسب چې د په روحیاتو، د خلقیاتو، د شخصیت په بیان کې دی. که د یو چا شکست او کمزوري ونه شي، د هغه د فتحې او د کامیابۍ او د مثبتو اړخونو کمال لوستونکي ته نه رسېږي، احساسېږي نه. څلورمه خبره به هم د بیوګرافۍ وکړم چې په دغو کې مې ولوسته. د بیوګرافۍ ګورې یو هغه دی، دا سوانی دی چې په وزارت داخله کې لیکي، کنه تذکرې چې ورکوي، پلانای کال و ولد پلانی و. دا ګورې دا روح نه لري، حقیقت دی خو روح نه لري. روح هغه وخت پیدا کوي د بیوګرافي چې یوازې وچې سوانی ویني، په هغه کې یو قسم پیشی متبه چې پیش هم حقایق دي خو پیش تصویری د شی بیوګرافي لیکل د تصویر لیکنې غوښتنه درنه کوي. خو تصویر غوښتنه څنګه وي؟ موږ ګورئ په شعر کې تصویرونه لرو، د تشبیه ده، استعاره ده، او هغه چې د تشبیه د استعارې بنیاد په مبالغه ولري. یو څوک دی قدی جک ده چې راځي شاعر وای وای سر وراغله، دا مبالغه ده. په شعر کې دا سمه خبره ده که په بیوګرافي کې ولیکئ بیا خبره خرابی شي، نو دا تصویر سازی به څنګه کوي؟ دا تصویر سازی به یو څه فرق لري، همغسې ایمیج به نه وي. دا به هغه شي ته چې په داستان کې صحنه ورته وایي، دا به په دې شکل کوي. صحنه کې څه شی؟ که زه ووایم چې زه به کتاب شار ته تلم، دا صحنه نه ده. که زه وایم د پنجشنبې ورځ وه، د پسرلي یو شین سهار و، په کتاب شار کې مې د بیوګرافیو د چاپېدو په مناسبت خبرې کولې، دا صحنه سوه. یعنی چې زمان او مکان پکې مشخص وي، هغه صحنه یې. البته په دې صحنه کې د تنه زمان و مکان نه وي، ځینې نورو خبرو ته هم پام کېدای شي. مثلا لیدلوري ته، له کوم ځایه ورته ګورې پیشو ته. ممکن ته یو چا پیسه کې بیوګرافي ولیکې چې ته خپل هغه پیژنې، نو ته دا ویلی سې چې یو ورځ یې سهار و زه ورغلم، تا ګوره لیدلوری ته متکلم شوې. دا شی پکې نقش لري، رنګونه پکې نقش لري. که ته یو دا کتابشار انځوروې، نو ووایې چې کتابشار ته ورغلی وم او زیړ دیوالونه یې و، نخودي رنګ یې و، دا په لوستونکي باندې ډېر ښه اثر کولی شي. بیوګرافي له تاریخ سره یو شی مشترک ده. دا موږ به په کتابو کې ویل وایي د مورخ کار دا دی چې تیرې پیښې بیان کړي. دا ډېر ناقص تعریف دی. د مورخ کار دا دی چې په تیرو پیښو کې تسلسل پیدا کړي، او د تسلسل له برکته په پیښو کې معنا پیدا کړي. دغه عیناً د بیوګرافي پیسه کې د چا ژوند له پیښو جوړ دی، خو د بیوګرافي لیکونکي کار دا دی چې په دې پیښو کې ارتباط پیدا کړي، د علیت رابطه پیدا کړي. بیوګرافي په لیکلو کې دې شي ته هم توجه پکار ده، او له ځوانانو مې دا توقع ده. دغه ځوانان د موږ شعرونه ډېر لیکي، ځینې داستانونه هم لیکي، خو ادبیات نور ژانرونه هم لري، او دا ډېر مهم ژانر ده. ګورئ، د ما په نظر باندې د اخلاقو د زده کړې لپاره، د شخصیت د جوړولو لپاره، خصوصا ځوانانو ته د بیوګرافي لوستل ډېر لوی نعمت دی.
ډاکټر محیب الله ازغم هم د کتاب خار لوري د شلو کتابونو د چاپ ستاینه وکړه، او د هنري بیوګرافي لیکنې په برخه کې د ځینو تخنیکونو یادونه وکړه.
یو بل تخنیک به زیات کوم، انایتا روحی د نامتو مفکرانو او لیکوالو په نوم یو کتاب چاپ کړی و چې د همدغسې د فیلسوفانو، متفکرانو او د لویو لیکوالو، شاعرانو بیوګرافۍ وي. په هغه کتاب کې تقریبا شاوخوا 40-50 کسانو ژوندلیکونه راغلي وو، مګر دوی هم سره ورته نه وو. د هر چا ژوندلیک له یو بیل ځایه پیل کړی و. مثلا یو څوک به و چې د مینې یوه مشهوره قصه به یې وه، د هغه ژوندلیک له هماغې مینې به شروع کړی و. مثلا یو بل څوک و چې فرضاً په مکتب کې به پڅو په اولو وختونو کې، له هماغه ځای پیل کړی دی چې مکتب کې استاد داسې ورته ویل او د دې درسونه نه زده کېدل، بیا دغسې د ژوندې پسې غځوي تر هغې پورې چې هغه نه یو لوی سړی جوړېږي، دغه ټولې پیښې بیانوي. نو که څوک بیوګرافۍ لیکي، که دغه شي ته پام وکړي، او بل دغه شي ته پام وکړي چې دغه بیوګرافۍ څخه موږ څه الهام اخیستی شو. زموږ په کتابونو کې چې بیوګرافۍ دي، ټولې هماغسې دي چې پلانکی د پلانکي ځای په دغه کال کې په دغه کلي کې وزېږېد، پلانکي ځای کې درس ووایه، بیا پوهنتون یې دغه ځای کې ووایه، بیا دغه آثار ولیکو، بیا آثار دغسې ترجمه شول. د دې نه هېڅ الهام نه شو اخیستی. خو د هر څه په ژوند کې ممکن داسې یو ټکی وي چې د عامو لوستونکو دپاره یو الهام ورکړي.
محمد اکبر نیازی چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې یې له شلو څخه یولس کتابونه ژباړلي و، وایي د ژباړې په وخت کې د ځینو لغتونو او اصطلاحاتو د نه موجودیت له ستونزو سره مخ شوی. نوموړی به دا هم راته ووایي چې د چا ژوندلیک خوښ شوی.
په ژباړه کې یوازینۍ ستونزه دغه کره اصطلاحات دي چې موږ یې په پښتو ژبه کې نه لرو. په دې کې ځینې کلمات داسې راځي چې په پښتو ژبه کې موږ هغه اصطلاحات لرو، ولې هغه اصطلاحات چې موږ یې باید وکاروو عام نه دي. چې مثلا په ایراني ژبه کې موږ داسې کلمات ګورو، که هغه موږ پښتو ژبې ته راوژباړو نو یوه جمله ترې جوړېږي. کتابونو کې چې یوازینی کتاب ما ته یې ډېر خوند راکړ، نه هغه یو روسي لیکوال داستایوسکی و چې د ژوند کلمه ولوستنو لپاره سخت تر پایه پورې د ډیر په سختیو کې و. حتی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی و چې د بتل دغه ژوند په بېخودۍ کې تیروه. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوسکی یو کتاب ولیکه د جنایت او مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه وه او جنایت او مکافات کتاب. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د 200 مخو څخه زیات و، نو بیا ده وکولی شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مرګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبته روحیه ده چې کولی شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کیږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډېر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې، ژوندی اوسې.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا د هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر، ژوندی اوسې.
نو که له تاریخ چورا شروع کوو خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو؟
چې دوه خصوصیات ولري، یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انزور پاگ کی په دې خندونکی انزور کی یو اجتماعي انتقاد نغښتی دی ته طنز ویل شي.
په خو چې باسونه کی د طنز په ارتباط باندې ما څو څو ځله د لوستی دي، د ټوکی به له طنز به لولي د ما ډیر د ټوکی هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره وي دا په ټوکه کې می، یعنی هم ظرافت او خنداب کی هم یو انتقاد پکې. دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو؟
طنز د ځینو نورو هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، خو عین شی بیا نه دی کنه. طنز هم د کومیډي سره د خندا په برخه کې خپلوي لري، یعنی کومیډي هم خلک خندي، طنز هم خندي. د حجو سره هم خپلوي لري، د طنز په برخه کې د حزل سره هم خپلوي لري، او د ټوک سره هم. خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و، یا تر کوم وخت پورې چې ما مطالعه کوله خیاله که تاسو پوښتنه وکړه، خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی، خو داسې نه ده. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای سي، ټوکه هجوه هم کېدای سي، ټوکه هزل هم کېدای سي، ټوکه کومیډي هم کېدای سي. نو داسې ډېرې ټوکې لرو، لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده.
ما چې ستاسو کتاب ولوست، په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرح کړي دي او په هغو مو بحث کړی، ډېره استفاده مو له خارجي منابع ونه کړې ده. په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ یعنی څه شي ته طنز وایو؟
ما کسم د مجبوریت دغه به مجبوریت وای کله چې، یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی کته خپل خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کوي، نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دته یو تحقیقي اثر وای نه دی یوازې ستا خبرې، بیا ته مجبور کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري. او ما ته ډېره حده پورې د خپلې ټولنې پر ماخذونو باندې تکیه کړې ده، یعنی هغه ځانونه چې هغه ماخذونه دي کتابي. ما د ادبی بهیرونو کې چې کوم د کرکتنی باسونه سوي دي، د هغو څخه مې استفاده کړې ده، خپل تجارب مې دي. اصلي ستونزه دا ده چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډي نه سره جلا کولی، او کومیډي د طنز په تناسب باندې زموږ د عامو خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کېږي. کومیډي یو تمثیلي هنر دی، یعنی کومیډي د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي، هغه به کومیډین به تمثیلي. نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي، خلک خندی نو جته مسخره وای او هغه خل خندی هغه بیا نه ضرورت شیدې نو اس اتم دي تنزی مال گول نو کې په چارش خندو والی یعنی کې چټیا تو ویله هم هغه خل خندی کې واز خل خندوله هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومېډي ویله خو موږ ورته وس تمثيلي طنز وای د تنزی کومېډي په نوم یې په نوې تیوري کې نه یادو نو کله چې کومېډي د طنز په تناسب باندې یو بدنام هنر بلل کیږي نو خلک د طنز سره آشنا دي بیا کې څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې یاجیر د خلکو سترګو ته همغه کومېډي دریږي او سترګو ته
هم څه په خو به دي دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته غست زما وسیر ده نو په دې به بیا پاچاهانو د لخوانه چپا کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه
بیخی هماغه تاثیراتی دا خلق مسخره کول یا د ځینو کسانو کسات اخیستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خوا سره شو سوي په خوا په دربارونو کې کومیدانان و چا فارسی کې دلقه کورتوي د دوه خو به یوه وظیفه دا و چې پاچا به خنداو د خواني پاچاانو مسؤلیتونه لکه دا وسته دا سينو یا به شکار تللی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان توکیان دا په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سولنو د په ګټه به داس ټوکی ول شي دی خوشاله وسد وی خندي بیا چې کله په پاچاانو غوښتل چې کوم یو وزیر مسخره کی نو دی به مخ پوکی نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورورو کرار کرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیرېدو سره بیا ځینو خانانو داس خلک څه کسان ما لیدلې دي وس څه آزاد کسان هم داس است
مخکې تاسو وویل چې پتانس کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي له دې نه علاوه تنس څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې تنس ښکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی طنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي البته هدف یې دغه طنز خندا ده
نفیس تاسو یو عمر طنزونه ولیکل دغه عمده تخنیکونه ده لیکلو څه دي څنګه باید ولیکل شي طنز
تخنیکونه خو ډیر زیات دي
چې ډیر بارز دي
خو هغه راز یو وایم کنه چې ما ډیر په جبان کار کړی دی اصلا دا راز داسې دی چې انسان د په خوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره آشنا دی موږ د انسان داسې پیژنو داسې مولدل دی چې پیدا شوی لیسې په جبان په یوه شی انسان پر دوه پښو ځي یعنی هم د سعادت سوی ته چې انسان دا یو نه غوړي پر سلورو تلای نو بیا به موږ د خنده خبره نه وای او داسې انسانان ټول په طبيعي ډول باندې دوی سترګې لري یو پازل لري غوژن لري وسنو دا یو تناسب دی د دې تناسب زره موږ عادت سوي کغواړو چې د خندا مالګه زیات کونو
تناسب بړنګو
تناسب بړنګو د مثال په ډول یو څوک پر دوه ځي دا پر سلور روانو بیا په ټول خاندي په نارینه به د شزه کالیا غوندو خلک به خندو شزه به د نر تمثيل کې لونګټه به تړي یا هغه د بدتون ورجدو کنه یا به ژر ورجدو نو دا تناسب دی په اړه اندازه چې موږ تناسب خرابو ګډوډ کوو انسان ته نوې معلوماتي د خندا وړوي د مثال په ډول موږ په خپل ټولنه کې همیشه دا وینو چې پشي پر بامونو باندې ګرځي او دا ته به خبره پر کور کې پشي پر بامونو باندې ګرځي یا د سپیده داره یا په خپل خوشه خو که څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی بیا شاید چې ونانداري او تماشې ته شاید په زور خلک راټول شي ځکه چې بام د خر ځای نه دی خو کدا چیرې تکرار شي دا خر همیشه یو چا پر بام ساتلی بیا به ټول خلک سره عادت دي نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي د خندا اساسي راز دی چې موږ خلاف العادت خلاف د توقع چې کله څه وینو او موږ ته خندا راځي
همت صاحب دا ژبه مهمه ده دا ژبه پیسې کوم یو څه راته وایسته دا تن ژبه باید څنګه
نو دا تن ژبه اول خدا چی لکه څنګه چی په نور ادبی لیکونه کې باید تنز دولس ژبه په تنز کې باید ژبه دولس ژبه خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نور لیکنو څخه جلا کی د ناول څخه د صفنامې څخه د لند کیسې څخه ځینی ژبه ځینی خاصی لهجه په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري داسې کنایې لري داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې اوم د انتقاد توام نه لري، یا د انتقاد توام نه لري، یا د ظرافت د خندا د لري. کله موږ راوخو دا به دا معنا شي د ولس سمو یو څره خصي دي هنري کړي مو دي بیرته ولس ترکو. هغه ولس ډېر اشنا دي، ځکه چې د ولس خپل مال دی، تا نورم غني کړی دی او سکشتلی دی کنه. نو تنز که د ولس په ژبه دا به اسانه وي.
ما څه د تنز څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی، او د لیکلو په وخت کې مخکې تر کومه ټکو ته باید پام وسي؟
تر ټولو مهم خو دا چې اول موږ موضوع غوره کړو، او موضوع باید د ټولنې څخه غوره کړو. دا موضوع چې موږ غوره کړل، بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو. مثال په ډول که یو څوک شبخانې ته ځي، یو داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خو دا خو د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنی دلته یو توام نه پیدا سوله شو. اوس نو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات به کاریږي، د موضوع په اړه باید څېړنه وکړو. یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته ما ته ووایه، دغه په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. د هغه څخه راورسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي. یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو. چې هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی، بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړې چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو. ته باید ګام په ګام باندې ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اروپا مسي. چې دا کار وسو، دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پیښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا ترمنځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طنز لپاره اوس نو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه طنزونه چې په هغه کې د خندا پله درنۍ، یعنی ډېر باید سړی وخندي. طنز دوه عمده سبکونه لري. یو هغه طنز دی چې ډېر دې خندي خو لږ قهر درولي، لږ درد درولي. دا جلا تخنیکونه لري، خپل کتاب کې راوړي. بیا دغه څخه وروسته بیا د ژبې مسله ده. ژبه په اخره کې، نو په ژبه باید فکر وسي چې ته خپله ژبه کارې، د ولس ژبه کارې. خو ژبه چې هر څومره د ولس، بیا هم د لیکوال ژبه ده. منتها دا تاثیر لري چې د خلکو ژبه څنګه پالش کوي، څنګه سکنې. نو بس دغه اخري مرحله ده.
ډېره مننه احمد صاحب،
ژوندی اوسئ. تشکر کوم. ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسی یوسفزی د مرکه لومړی برخه زموږ له همکار داوود تپان سره واورېده. نن د دې مرکه دوهمه برخه اوري. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډېر پام وشي. اولې
یوسفزی صاحب، که د شعر مسالو ته راسو، په شعر کې هغه هنرونه کوم دي چې هغه یو ښه شعر لیکلو ته موږ وهڅوي؟
داسې ده تپان صاحب، چې موږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پېژندګلي کوو، نو به داسې وي چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي پکې، په هغې کې به یو ښه تخیل وي، ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي. او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږ زیاته وي، نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر دی چې خلک د اورېدو نه پس عمل ته راوپاری. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فني لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی، دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی. او کوم شاعر چې څومره سپېڅلې جذبه لري، نو هغومره د هغه په اورېدونکو باندې اثر کیږي، او هغومره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری، هغه چې خپل اورېدونکي او خپل میانان تیاری، نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چیرته دا شان یوم پکې نیمګړی څه پیښیږي؟
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته موږ ګورو، ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، خو په هغې کې مالګه نشته، نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسفزی صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه کنور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږه راتاو کی زمانه چې مې په چولی دامان پریږ دی وسوسې رانه اکثر غېږه راتاو کی په ځوانۍ کې هر یو ګل اسمان ته ګوري چې شي مړاوی له ډنډل غېږه راتاو کی او زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم چې ستا یاد رانه په ور غېږه راتاو کی او اباسین ورته چپی 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 شي اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګدر غېږه راتاو کی
واه ډېر ښایسته اباسین ورته چپی 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 شي ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډېر ښه کلمات پیدا کوي همدا اوس تاسې ویلې اباسین ورته چپی 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 شي نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه که راته ووایي
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه خو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی
زومانویت خبره تاسو وکړه ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي که د دې په اړه لږ تفصیل راته
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دی چې پای کې یو خبره دای چې د دې شعر کې چې کوم خبره شوی نو چې دا غینا سو سو معنی راوته شي سو سو اړخونه وي چې هغه ته د یو اخاړخ نو ګورنو چې اصطلاحي معنی یو راوزی لغوي معنی بل راوزی او محاوراتي معنی بل راوزی نو دا غي سره په شعر کې خاص ديري او د شعر تشریح کول چې دي دا ټولنه غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کی خو چونکی د ادب د استاد په حیثیت باندې نازم ما باندې لازمی ده چې زبا د یو شعر خامخا کلمې راوباسم شاګردان ته پوس کی چې دې څه مطلب ده نو زه دا ګرم چې شاعرانو له دا پکاري چې هغې په شعر کې دومره معنی ورواچوي دومره ښایست پکې ورواچوي چې هغه هر څوک د هغې نه بېله معنی اخلي بېل د تشریح وباسي او ټول تشریحات چې دي چې هغه مثبت وي چې هغه منفي نه وي
د کلمات څنګه غوره کولای سي زمونږ شاعران زه څه فکر کوم د کلماتو له قحط سره مخ دي قحطي ور سره ده ځکه دوی مطالعه نه لري اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلماتو باندې شاعري کوي څه ورته په کار دي
دوه قسمه شاعران دي تپانسه یو هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي نور شاعران واوري او د هغې ځمکه یا د هغې رنګ یا د هغې فکر یا د هغې څه لفظونه واخلي او هغې باندې شاعري وکړي دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي د هغې نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې هغې خپل نوی څیز را پیدا کوي که ښي که بدي خو هغې لیکي او بېخي نوی رنګ او نوی خیال او نوی ځمکه او نوي الفاظ را پیدا کوي بل دا ده چې په خاریه کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې نه راځي د کلو په اجرو جرګو جومات کې چې څوک کینی پاسي د هغه سره د کلي بلا لغات وسره وي د هغه سره په پزان کې یو قاموس ګرځئ په سر کې دغسې ده چې په ښارونو کې کوم خلک پیدا شي هلته کې لوی شي نو د هغې لغات کمزوري دا د هغې بدبختي چې د کلي نه لري
له کلي لریوالی هم د ژبې قحطي راوستلی سي ولې د ادب نه مطالعه به څنګه وي
ادب مطالعه هم یو خبره ضروري ده نو خامخا په کار ده چې خپل عالي ادب ټول ولوستې شي یوازې د خپلې ژبې نه د نورو ژبو د ولوستې شي خو د خپلې ژبې دغه چې د وکیب لري چې دا د لفظونو خزانه چې دا هغه په اجره جماعت کې پکې ناستو راځي چې بنی آدم پټي تم لاړ شي ګودر تم لاړ شي غم لم لاړ شي خادې لم لاړ شي د انپړو خلکو سرم کینی د اهل علم سرم کینی د بوډاګانو سرم کینی د زنانو سرم کینی د ماشومانو سرم کینی نو نوی نوی ټکي واولي
تاسو دا کومه خبره وکړه چې د ټولو سره کینی ځینې شاعران سی یو شعر ولیکي بیا نو ځان ته داسې فکر کوي چې د نړۍ کوم هیواد یې فتح کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کیږي څومره ستونزې ورته پېښولی
دا خو
دلی
دا بالکل په هر میدان کې چې داسې چې څوک ځان ته څه ووایي نو هغه بیا هیڅ نه وي دا مسله په هر ډګر ده او تخلیقي فنکاران چې دي په کم تخلیقي فنکار کې په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساری نه وا او د فقیر نه و نو هغه چرم لوی فنکار نشي جوړی دی. دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره هم
بیخي ضروری ده، ځکه چې کوم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دی دا شاعري بیا کوي چاله دے کزان لچتا گوٹ کی ناسی یا ڈیر پا اوچتو پردو کی گرزی او دا اولس نلری دا عوامو نلری نو دا پا شاعرے کی با دا اولس خبر آڈوئی نا اگر با دا دا ذات نا چاپی را چوری او دا دا ذات چاپی را باغا دفن شی
پا گملو کی زندگی بھئی
او دا گل شان پابند پا گملو کی زندگی دا
منا نا ایسو بزای سب دا خبر ورو ورو سر غزوو نور خبر با هم کو یو شیر بلم راتا ہوای
دوران چه غس کرم پا زیگر نو یو پا لس خور شم د خپل ارمان پا ادیرا لکه نرگس خور شم ستا دنگ غاڑی جب راکلا نو ٹپ ٹپ شم گدر تلالم پا اجرک پا میلس خور شم او عشق حیران گت پخلا عقل تدا سوائی رانا پختن حس مکوا خو بس خور شم ز محبت یم ستاز مت منم خو ما با منی حسنا ما خور کلی پا نڑی زستان پس خور شم بل شیر پا کیا ران حیریگی خو رات آخری مقتع دیگی چه لکه دا گل دا یوی پیغ لکم سو ملاوی نکلم زا باسینو ما پا کلی پا ولس خور شم
دیر خیستا اسم زی سب دی خپلو کتابونو پاڑ راتا ہوای سمر شایری دی کردی دا تروس پر دی سمر کتابونو چاپ سوی دی
تپان سب شاعری خو اوسم را سره دو کتابونو ناچاپ پرته ده ان شاء الله زر به چاپ شي او اولمبه کتاب غرزنګونه زما چاپ ته په کال 1990 کې او داغه نه پس الوت چاپ ته او زدا ډیر په فخر سره دا خبره کوم او ډیر د الله پاک ډیر شکریا ادا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غرزنګونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی نو دا زما د لوستونکو زما د مینوالو په ما باندې ډیر خاص احسان دی، ما سره خاص د مینې اظهار دی چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم 10 ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي. نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي دي، دوه کتابونه ما ژباړلي دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمان باشي یو کتاب لیکلی دی نوم دی روح نامه، هغه ما په پښتو ژباړلی دی. بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو او هلته چې څومره خطبه کړي دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړي دي او هغه تر ما راورسېدي او هغه ما وژباړلی. ډېر ګټور کتاب دی، د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق. او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی، هغه دی د زیتون بانو شخصیت او فن.
بیلا بیل برخو کی کار کرے، ام لکھوالی کرے دا، مشاعری کرے دا، ام استاد یستی پا پانتون کی دیو شاگرد دی پارا مهم چه دی دی غوی دی ذهنی ان کی شاپ پا خاطر مهم، یعنی دوی کم کتابون مطالعه کی چنگ مزل وکی پا دیلا رکی؟
او سوڑیر آسان شوی دا پا خواه گرانو سوڑیر کتابون پا نیٹ ماندیم شتا. نو د ټولن اول خدا د سی طالب علم جسوک د علم لټون کین نو هغه علم په کتاب کې دیو کتاب بلولی هغه خپل عادت جوړ کی چې هغه روزانه مطالعه کوي او د مطالعه کولو نه مخکې به دیو د کیږي نه د عادت په ځان کې واسي چې په هفته کې به 2 ضرور کتابونه خامخا ګوري ابا ختمی، ځکه که دی داسې نه کوي نو تر هغه وخته دی ترقی نشي کولی سو پورې چې ده په یو موضوع باندې 4 شپږ 10 12 15 کتابونه نه لوستي. چې دی ولولي نو د ده سره به دومره مواد راشي چې هغه مواد دی کم نن ولولي نو په کار دا ده چې هغه ماښام یا سبا د یو ملګري سره هغه بیان کی چې یار ما دا ولوستل دا مې ولوستل فلانی، یا داسې یو موضوع په محفل کې وشیړي چې خپله مطالعه ورپکې واچوي. نو چې کله بنیادم ولولي او بیا ووایي نو هغه ته یاد شي، او یا یې ولیکي نو هغه ته یاد شي. نو زه دا ګڼم چې کوم طالب علمان سل ولي نو هغه دې خپلو کې بیا د یو بل سره په بحث مباحثه کې بیانوي، نو د هغې د وجې نه که څه کمی کوزی پاتې نو بل ملګری اسلام وکړي یا بل ملګری پکې اضافه هم وکړي.
بله خبره دا چې تاسو ویلې مطالعه دې وکړي، ځینې لوستونکي داسې فکر کوي چې دا هر څه لولي ترې هېرېږي، څنګه کولی شي دوی دا حافظه قوي کړي؟
حافظه په یو طریقه په دې قوي کېږي چې په یو وخت کې د یو کار کوي چې کله د ټلویزیون هم لګولې او کتاب هم ګوري نو دا سه ممکن نه ده چې کله د مطالعه تخین نو موبایل د هم غلې کی یا دې بيخي بن کی دا غیر علاوه خپ پوره توجه په خاموشي کې د مطالعه کوي یو سیز دې یو زل چول وستو ذهن کې کیننا دو زل دې ولولي درې زل تاسو یقینو کې ز په ناولونو او افسانو کې چې کمه خوږی خوږی خبر راشي کمه د علم کمه د جذبې دغه خبر راشي نو هغه ز یو زل نه دو درې زل مطالعه کوم بل دا چې یو کتاب دو ملګری ولولي نو دواړه ملګری چې کله د یو بل سره بیا بحث کوي نو هغه کتاب په باره کې یو کس د یو اړخ نه کتلې بل د بل اړخ نه کتلې نو دواړه چې خپلو کې بحث مباحثه کوي نو دا غي سره غي د یو بل سره خپل مطالعه شریک کی او د یو بل په یادولو کې مدد کوي
ما همدا پښتنه دي زین استادان نم کړی دی یو استاد استاد غزنفر صاحب هغه ماته په خبرو کې ویلی سي هر شی سي په اوس نن په شعور کې موجود دي دا بیرته لا شعور ته ځي یعنی وزي نه د ذهن نه وزي کله سي تازه ضرورت بیرته د لا شعور نه شعور ته راځي او استعمال غواړي نو په دې تجربه په اړه راته وایي دا څنګه تجربه داسي آیا زما مخ یو پیخه لس کاله مخ کې تیر شوی ده که نن زه تاسو سره کېناستم نو لس کاله مخ کې خاطره راته یادېږي سي یوسفزی صاحب په پېښور کې په پلانکي ځای کې لس کاله وړاندې ما لیدلی د په ذهن کې موجود وي دا شیان د دې تجربو په اړه راته وایي
استعمال غواړي کنه د یاد پورې خبرې لکه یو ورځ په ګاډي کې ما چور بټن وته مونږ وایو تاسو ته سوای چور بټن ما په ګاډي کې لګولو خو بیا زما نه هیرو چې ما په کې چور بټن لګولې سار مې چې کله سٹارټو نه سٹارټو نو نیمه ګنټه ګنټه مې په ځان ستړی کو خو نه سٹارټو نو بیا راته ورور مې وایي یاره په دې کې چور بټن خو به دې نه لګولې نو ما ته چاو چور بټن نه لګولې نو وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې دې کې ما چور بټن لګولې خبره ده چې کم علم ستا سره راغې په حافظه کې پروت ته هغه ځای کېږي نه خو که فرض کله که په دې کوټې کې بنیادم ناست دی په یو کوټه کې دغه سره ډېر سامانونه پراته دي نو پای کې څه سامانونه د ګردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا د ده نه هیر شي هیر شي چې یاره هغه فلانی سیز چېرته نو چې کله د هغه سیز په حق له ذکر راشي نو خامخا رایادېږي چې یاره دلته چېرته پروت دی خو لټول به غواړي نو دا لټول چې دي د دې دپاره د دغه سیز پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چې یې ضروري چې کله هم بنیادم د میدان د پاره د کار د پاره محنت کوي نو چې د سره صلاحیت موجود دی د محنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته اظهار کې په موضوع خبرې کوي چې تاسو سره کوم مطالعه کوم تجربه کوم مشاهده د سره ده نو هغه په استعمال کراولي نو علم چې یو زل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سيزونو نه لاندې کیږي نو په کار ده چې کوم غیر ضروري سيزونه په ذهن کې چې بهارو وستې شي او دا کار سيزونه وخت په وخت دوړیو سندلې
دا ډیره جالبه خبر و او د لوستونکو لپاره ما ته جالبه ښکاری هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعه شوق لري هغه باید داسې یو فکر ونه کړي چې هر څو وايي هغه ترې ویریږي Thank you.
خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنور